ګڼ شمیر نورې میرمنې هم شته چې دوی له خپلو اساسي حقونو څخه چې یو هم د دوی د ورځې یعنی اتم د مارچ لمانځل دي خبرې نه دي. په 1901 کال کې د امریکا په نیویارک ښار کې د رختونو د فابریکې تقریبا 15,000 ښځو په لارو کوڅو کې په یوه مظاهره کې له حکومت غوښتنه کړې وه چې دوی ته د سړیو غوندې یو شان تنخواوې ورکړل شي او د دوی د کار ساعتونه د سړیو د کاري ساعتونو په اندازه شي. دغو ښځو ویل چې دوی کار ډیر کوي خو معاش کم اخلي چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی. د دې میرمنو له لاریون څخه پوره یو کال وروسته د مارچ میاشت د ښځو په نوم ونومول شوه. وروسته بیا اتم د مارچ ورته ځانګړی شو. اتم د مارچ د ښځو د ورځې په نوم د نړۍ په کچه نمانځل کېږي. په افغانستان کې هم په رسمي او غیر رسمي بڼه په دې ورځ ښځو ته محفل نیول کېده، غونډې جوړېدلې او دوی ته ډالۍ ورکول کېدلې. خو کله چې د 2021 کال د اګست په 15 نېټه طالبان د دوهم ځل لپاره واک ته ورسېدل، د ښځو ورځ د پخوا په څېر په شاندارو مراسم ونن منځل شوه. افغان ژورنالیست میرویس اتل وایي کله چې د ښځینهوو لپاره د زده کړې دروازې بندېږي، له کار څخه منع کېږي، له ټولنې څخه اسفیږي، نو د ښځو ورځې ته به څنګه ارزښت ورکړل شي؟ اوس په فزیکي او معنوي لحاظ ښځې له صحنې څخه لرې شوي دي. ښاغلی اتل په کندهار کې د ښځو د ژوند په اکله وایي:
دلته ټولنیز ذهنیت د دې مخه نیولی چې د ښځې پر حق، حقوقو، هویت او ورځو خبرې وسي. تر ټولو څرګند او عمده دلیل د ښځو د حق یا د ښځو د مسایلو په باب د خبرو مخه نیونکی هغه ټولنیز ذهنیت دی. موږ یو نرواکه او مرسالاره ټولنه ده. هر هغه ټولنه چې نرواکي یا مرسالاري پکښې حاکم وي، په هغو ټولنو کې د ښځو هر ډول مسله، که ورځ ده، که خبره ده، که حق دی، که هویت دی، دغه ټولو ته علاقه تقریبا په صفر درجه کې. د ټولنې روشنفکره طبقه یوازې دغه ډول مسایلو ته ترجیح ورکوي، وخت ورکوي او نمانځي. نو په همدې اساس هم په ځانګړې توګه کلیواله ټولنه ډېر وروسته پاتې ذهنیت پر دوی حاکم دی. دا د ټولنیز جهالت له وجې پر دوی حاکم دی. د دې په څنګ کې موږ تاسې په خپله ټولنه کې یو ته یې، یو ستا فعالیت او کړنې دي. کله چې ته نه یې، فعالیت او کړنې دي هم نشته. او کله چې ته یې، د چاپیریال بدلولو، د حقوقي بحثونو د کولو فعالیت نه یې، ستا موجودیت یا ستا دغه فزیکي حضور هم تر سوال لاندې راځي. اوس زموږ په ټولنه کې د ښځو فزیکي حضور ځکه تر سوال لاندې راغلی چې د دوی کړنې، فعالیتونه، د دوی د زده کړې حق، د دوی د وظیفې حق، د دوی د ټولنیز رول حالت تقریبا صفر ته رسېدلی. له بده وخته دا حالت اوس پر ټولنه حاکم دی. یعنی ټولنه کې نیمایي قشر سته ولی حق، حقوق، هویت، فعالیت یې نشته. دا چې نه یې لکه دوی چې نه یې. نو په همدې اساس هم زموږ په ټولنه کې ښځې سته، مګر د حق او حقوقو دپاره یې فعالیت صفر درجې ته رسېدلی. او په دغه فعالیتونو کې د دوی د ورځو نمانځنه، د دوی د حق په باب بحثونه، د دوی د حق په باب خبرې، دا هم تقریبا صفر ته رسېدلی. نو په همدې اساس هم نه یې د مارچ د اتمې په ورځ د خاوندانو د خوا د ډالۍ ورکړه ډېره پر رنګه او پر جوشه ده، نه د دوی پر حق خبرو ته ذهنیت برابر دی او نه نور مسایل.
د کلیوالو میرمنو په خبره دوی له مجبوریت څخه ټول حاضرانه کارونه کوي چې له توان څخه یې لوړ وي. د کور له چارو سره په پټیو کې کار کوي، له غره څخه خاص راوړي، حیوانات ساتي، خو بیا هم په خپل نوم ځمکه یا کور نه لري. لیمې هوتاک چې د کلیوالو میرمنو د ژوند پاکله مقاله لیکلي وایي، په اکثره لرو پرتو سیمو کې له میرمنو سره د دوی د حقونو د ورکولو پر ځای تاوتریخوالی کېږي.
تر ډیره پورې په کلیوالي ښځو کې د ښځو ورځې لمانځل ذکر نه کېږي. یو خو افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې نه ده چې د سواد کچه د پکې لوړه واوسي. خلک هیڅ د ښځو ورځ لا پېژني نه، پاتې لا لمانځل سوا. اکثریت ښځې په کلیو کې سخت کارونه کوي، دوی دې ته وخت نه ده پیدا کړی یا حقوق نه دي ورکړل سوي د نارینه و له لورې نه چې دوی ته یوه ورځ مشخصه سوې ده چې هغه د افغانستان په شمول د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کېږي. اوس هم دلته په افغانستان کې له ښځو سره په اکثریت یا هم ځینو سیمو کې ورسره تاوتریخوالی روان ده. په ښځو باندې شاقه کارونه ترسره کېږي او دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړل سوي کوم چې دوی د اسلام له نظر دوی ته حقوق په نظر کې نیول سوی دی یا هم ورکړل سوی دی، او بیا خو په وروسته کې دا د بشر نړیوال حقوق چې کوم ښځو ته ورکړل سوی دی هغه خو اصلا هیڅ تطبیق کیږي نه په افغانستان کې.
احمد شاه وردک داسې یو زوی، ورور، میړه او پلار دی چې د مارچ د 8 نیټې په بهانه میرمنو ته محفل نیسي او ډالۍ ورکوي. نوموړی د خپلو خبرو په پیل کې ټولو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي وایي.
اولا خو غواړم تم د مارچ د ښځو بین المللي ورځ د افغانستان ټولو درنو خویندو میندو ته مبارکي ووایم. سخ کال او یا هم اخیرا د ښځو بین المللي ورځ تر یو خاص فشار او شعلاندې راغلې ده. پوهیږي چې ټول دنیا او ټول اسلامي ملکونه د افغانستان د وضع مورد باندې کوم چې د ښځو په ارتباط باندې وضعیت په افغانستان کې حاکم دی، زورونې، د آزار او د مایوسیت وړ خبره ده. نو په داسې شرایطو کې د ښځو د بین المللي ورځې په مناسبت باندې خبرې کړل واقعا دردونکې، زورونکې او د تعامل او دقت وړ ده. باید ووایم چې دا ورځ په تیرو لسیزو کې په افغانستان کې ښه لمانځل کېدله او ښځو ته د ورځې په مناسبت باندې په اداري سطحه، په دولتي سطحه، په مدني ټولنو کې، په ملي موسساتو کې، په ملي دولتي خصوصي ټولو ځایونو کې، په کورنیو کې واقعا دا ورځ د خوښۍ، د لمانځغونډو او د جشنونو او ښځو ته د توفو په ورکولو باندې، د هغوی د قدر او عزت په یادولو باندې، د هغوی د نقش او رول په یادولو باندې چې په جامعه کې ښځې واقعا که په یوه لاس باندې زانګو زنګوي، په بل لاس باندې جهان څرخوي او د جهان تمدن د ښځو په عقل، د ښځو په فکر باندې تړلی دی. نو په دې لحاظ باید ووایم چې تېر کلونو کې دا ورځ ښه لمانځل کېدله، په دې امید چې دا ورځ بیا ښه ولمانځل شي، او په دې هیله یم، په دې امید یم، او په دې باور لرم، ډاډ لرم چې ډېر زر به ښځې بیرته خپلو هغه حق اسلامي او انساني حقوق پیدا کوي، او دا د دوی به د خپلو مبارزو، د دوی د خپل غیرت او د دوی د خپل کوښښ او نقش ثمره به وي. ځکه چې ښځو وښودله چې دوی اوس په ټولنه کې د خپل حق د اسلام په رڼا کې درک کړی دی او د خپل حق ثابت کړی دی.
ښاغلی وردک زیاتوي د ښځو د ورځې په نمانځلو سره د کورنۍ میرمنو ته دا احساس ورکوي چې د دې لپاره تر هر څه لومړیتوب دوی ته د اسانتیاو برابرول او په شونډو یې مسکا راوستل دي.
موږ هم په خپله کورنۍ کې واقعا دغه ورځ لمانځو، دې ته قدر کوو، او په دې بانه باندې خپل کورنۍ کې جشنونه جوړوو. د لمانځو په دې ترتیب سره محفل جوړوو، د بلې خانه باندې هغوی ته تحفې ورکوو. که موږ په اسلامي ټولنه کې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم وصیت په نظر کې ونیسو، نو رسول مقبول صلی الله علیه وسلم به همیشه توصیه کوله چې یو بل ته تحفې ورکړئ، ځکه چې تحفې محبت زیاتوي. او موږ هم د دې اصل په پیروي باندې واقعا چې موږ خپلو خویندو ته، خپل کورنۍ ته، خپل اولادونو ته، خپلو لورګانو ته، خپل د ژوند شریک ته حتما د مارچ د 8 ورځې په بهانه هغوی ته تحفه ورکوو، د هغوی یادونه کوو، د هغوی قدردانی کوو. الله دې دا ورځ زموږ ټولو خویندو او میندو ته، او د جهان خویندو او میندو ته، د 8 د مارچ مبارک وي.
میرمن عادله بهرام نظامی داسې ښځه ده چې په خبرې کلونه کلونه له نورو رسمي دندو سره په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره مبارزه کړې. د نوموړې په باور د ښځو د ورځې نمانځل هغو ته د ارزښت ورکولو په معنا ده. له نوموړې سره مې مرکه کړې. آغلې نظامی لومړی د ښځو د ورځې د نمانځلو تاریخ ته ورګرځي.
کله چې په دنیا کې یو ډېر غټ تغییر راغی، هغه د اوت سرمایه گذاری په فابریکو وشوه، او فابریکې کارګرانو ته ضرورت لاره. په دو وخت کې میرمنو ته هم حق د کار ورکړل شو، اما هغه حق د کار چې د دې نه یې، د دې امتیاز کې کم و، وختي کې زیات و، شاقه کارونه کې زیات و، ماشومانی هم په فابریکو کې ورسه و، او دې ته چلندم خراب ورسه کېده، یعنی ډېر غټ تبعیض مخې ته ورسه وړل کېده. په فابریکو کې کوم قانون نه و، کوم قانون چې حاکم و په خپله مالک د فابریکې و، خپله فابریکې ته قانون هغه کاوه ټاکه، مطابق دی مالک دی فابریکی با فابریکه که کار پا مخد. با دو وقت که میرمنی دیر پتنگ رسی او دی خپل غخ دو شعر لانده پورتکیوی چه حق در عی باید ولی رو، حق در مساوی حقوق باید ولی رو، حق در نمایندگی یا نماینده ولی باید ولی رو. دی بخپل و مظاهرو بانده اتصابات و بانده شروع که چه اولین اتصاب پا نیویارک در نساجی فابریکا و پا غوکی شروع که او واقع اتصاب تقریبا پا میاشت و غدزیگی چه بالاخره دیر اتحادی در کارگران جوری می ورو ورو دا انسجام د دو میرمنو په کټ کې ماستر تی یعنی چې دا غږ د نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ډېر اتصابات چې په آلمان او روسیا او په خود امریکا کې وي چې دا د نړۍ توجه ځان ته اړي. په دې وخت کې ملل متحد هم په 1915 اویوم کال کې په کلنۍ اجلاس چې کله جوړوي په دو کې اعلان کا چې 1915 اویوم کال باید د ښځو په نوم باندې یاد شي کله چې د دې قوي مظاهرې ویني او د دې پرمختګ ګوري او د دې خپل حق په خاطر تلاش ګوري بیا په ملل متحد کې دا کار د ښځو په نامه باندې نمسمو کی. په 1908 اویوم کال کې کومه قطعنامه د ملل متحد تاریخ اعلان کی یا خبری کی پغو که ملل متحد اعلان که ده نړۍ هیوادونو ته چې ټول هیوادونه نظر په خپل فرهنګ، نظر په خپل تاریخ باید یو ورځ خپل هیوادونو کې د ښځې په نامه باندې مسمو کړه. دا چې ولې بیا فکس اتم د مارچ د ښځو په نامه باندې نمانځل کیږي دا ورځ یو دلیل دا دی چې کله چې متواترې په دو تاریخ باندې د دو نه لمانځلې کیږي، مظاهرې کیږي او څوک یې د مظاهرو د طریقه خپل د حق غږ جګي وي چې خپل حق لاسته راوړي او په ځینو ځایو کې هم بیا د دو نه لمانځنه کیږي. نو زیاتره هیوادو کې دغه اتم د مارچ د ښځو د یووالي د ورځې په نامه باندې بلاخره نړۍ دو ته تفاهم رسید چې دا ورځ په همدغو اتم د مارچ باندې په ټوله نړۍ کې ولمانځل شي. اما مشخص کوم اتصاب چې په نیویارک کې د نساج په فابریکه کې شوی و اور کې لګېدلی و ډېرې کارګران کې مړه کیږي د ماشومانو سه، نو هغه مشخص د اتم د مارچ نه دی. خو د مارچ میاشت ده د مغو په خاطر باندې زتی دی د اتم د مارچ ټاکلی دی د ورځې ورته ټاکلی. نو
ډېره زیاته مننه. راځو د افغانستان د کلي او بانډو د ښځو ژوند ته. آغلی نظامي، آیا دوی دا ورځ نمانځي؟
د افغانستان د میرمنو په حق له باید ویم چې یقینا په کلیو بانډو کې یا په لرو پرتو سیمو کې میرمنې هیڅ په دو ورځ خبرې نه دي. تاسو وینئ چې د کلتوري لحاظه دلته ډېر هغه کلتور مخې ته ځي او په لرو پرتو سیمو کې په دو وروستیو کې خو بیا بدبختي د جنګ هم وه، جنګونو هم دی لرې وساتلی دو مسایلو نه بې خبره یې وساتلی. د ښځو په هکله په شکل چې باید د ښځو د حقوقو په هکله لرو پرتو سیمو کې کار شوی وای، یو دلیل یې جنګ او بل د کلتوري مسایلو چې دا غږ د لرو پرتو سیمو میرمنو غږ ته نه دی رسېدلی. نو یو دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې هغه منسجمه همبستګي د ښځو منځ ته تر اوسه پورې نه درغلی چې که یو غږ په ایراد کې پورته کیږي نو په ننګرهار کې هم زمان هغه غږ پورته شي. په دو تیرو شلو آخرو کالو کې میرمنو ډېرې هلې ځلې وکړلې، موتاس شاهدان یو ډېرې نجونې مکتبو ته ولاړلې، پوهنتونو ته ولاړلې، ماستر او دکترا پورې تحصیلات وکړل، وزیران هم لرلې، موینان هم لرلې، مشاورین هم لرلې، چې دا هم یو ډېر غټ پیشرفت و. اما بیا هم نظر هغه کلتوري او امنیتي وضعې دی دو ته پرېنښولې چې دی د غږ لرو پرتو سیمو ته هم ورسي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د کلیو میرمنو ته اشاره وکړه چې لاتم د مارچ څخه اصلا خبرې نه دي، تر کومه ځایه چې موږ خبر یو تاسو خپله له کلیوالو میرمنو سره له نږدې کتل، دوی کوم درانه کارونه کول؟
ماشومان ورده غاړي دي، هم د کور چارې ورده غاړي دي، هم د مځکو مسله، هم د مالدارۍ مسله، ټوله د دوی په غاړه ده. او یقینا چې دی د دو خپل حق خبر نه دي. دوی فکر نه کوي چې دلته موږ حق لرو چې که باید استراحت وکړو او باید شتمنی ولیرو یا سرمایه ولیرو، ځکه چې دوی ټول هغه څه چې کوم ځکه هم ده مالک خپل د کور نارینه ګیني چې یا به یې خسر وي یا به یې میړه وي یا به یې ورور وي یا به یې پلار وي، ټول فکر کا چې موږ باید د دپاره یو نارینه باید خدمت وکړو. اما دلیل دا دی چې دوی رښتیا هم د خپله حقه خبرې نه دي په اسلام کې چې څه حق او حقوق میرمنو ته ورکړل شوي دي، هغه دی څه صحیح نه دي بیان شوي. یو دلیل هم دغه دی چې هلته که دوی مکتب ویلی وای یا دوی باسواده وای دوی بلوستي وو، دوی به په دو مسله کې هغه خپل دلیل د خپلې کورنۍ سه په منطق سه وړاندې کوه، دا نه چې هلته به جګړه وه، هلته به ویل ویل وو چې نه د ماده حق دی ته دا کړې، په هغو هم حق لاسته نه رسي. باید منطقی او علمی بس بوشی، او دا علمی بس چه نرینه زیادتره پی پویی، اما زیادتره نرینه پا دو مسلا نپویی. فکر که چه داغ جون در شایده باید نرم کار وکا و خزه هم باید کار وکا، دیر نرینه پا دوشی پو اطرافو که نپویی چه دلتا حق ده چه چه ده یه یچم داغ حق ده چه ناستی یوزای دوده خوری یوزای جوند که او خپلو چارو ته رسو.
اغلی نظامی کله چې تاسو کلیو ته تللی اول ته غونډې جوړولې، آیا په دې غونډو کې بیا میرمنو هم ګډون کاوه؟
زه یو څو ولایتو ته چې ولاړلم جالبه دا وه چې هلته مجلسونه به جوړ وو، نارینه به ټول وو، یوه میرمن به هم نه وه پکې. خو زه ولسوالۍ در ته یادم، د ولایتو مرکزونه نه در ته یادم، مرکزونو کې به بیا هم یو دوه میرمنې لیدل کېدلې، اما په ولسوالیو کې قطعا میرمنې نه لیدل کېدې. خال کومه یوه به ناسته وه، هغه به هم په دو شکل ناسته وه چې په دو نو خبره چې زه ولې دلته ناسته یم، خو هېڅ مجلس ته راغلی یم یا د کابل هیات راغلی یا څوک راغلی دي، ورغوښتی یې ده ما مجلس ته په مو شکل ورغوښتي. بیا به زه د مجلسونه به چې خلاص شول وره به غللم د کلي کورو ته به ورغللم، هلته به چې ولاړلم دی بیچارهګانو به چې اولین کار کوه ده به وي چې یوه ډاکټره به د کابله موږ ته رونه لېږئ چې موږ تداوي کړو. ما بورته چې ولې د تاسو اولادونه تاسو ولې خپلې لورانو مکتب ته نه لېږئ، خو لورانې مو لېږئ چې ډاکټران چې تاسو تداوي کړو. دا خبره به مې ورته کله چې نو تاسو ولې دلته ډاکټر نشته، ډاکټر شته دی نارینه دی، د موږ کور نارینه موږ ته اجازه نه کوي چې موږ نارینه ډاکټر ته ورشو، موږ یوې ښځې ډاکټر ته ضرورت لرو. بل ځای ته بپلان به بېرته چې یوه معلمه خور ولېږده د موږ نجونو ته درس وایي، تاسو داسې کې باسواده یې ددي راشئ دلته کښېنئ، موږ څه خبرې کوي، موږ په خبرو باندې پیاوئ، موږ خبرې څه خبر ده، موږ څه خو نارینه دا خبرې نه شریکوي کله اوس چې ترغلی یې موږ څه خبرې کوي. د صحي لحاظه دی ډېرې په خراب حالت کې دي، د اجتماعي لحاظ هم هغه دی د ورځنی چارو باندې په مده کور په چارو باندې بوخت دي، نور د اجتماع نه د ژوند دلته ځینې عنانات چې هیڅ د منلو وړ نه وو په تحمیل شوي وو.
څه فکر کوي ولې په یو شمېر سیمو کې نارینه میرمنو ته د هغو خپل حق نه ورکوي؟
دلته دوه دلیله دي. یو دلیل دا دی چې دی چې پوهیږم چې د میرمن یا د کور مورم خورم لورم په داسې قوي فهم باندې روانه ده، د یوه هم هم د دو مسلې نه لیري چې که ښځې مخې ته شي نو ورو ورو د کور مالکیت په لاس کې اخلي، بلاخره به ورو ورو وزي، قدرت به د نارینه وو پیر کم شي او یقینا هم چې کمی، ځکه زه چې وینم د مانا د ده ورونه نه خفه کي په افغانستان کې نارینه وو خدمت نه دی کړی، او د ښځو مخه یې په شکل د اشکالو هم په داخل د کور کې هم په اداراتو کې، مثلا په تجارت اخته دي، یو دوکان کې یخی دی دوکانداري غاړه وکړه د هغو مخه یې ورته نیولې ده، جنجال یې ورته جوړ کړی دی، ځکه چې دی ډاری که دا ښځه په دو تجارت کې مخې ته شي زه خو زتي تجار پاتې نه شم، زه خو زتي خراب شم، که په سیاست کې مخې ته شولې خو سبا زتي دا سیاسي قدرت هم د موږ د لاسه تللی، معاملې هم ټولې د لاسه تللی، ځکه ښځه خو بیا مور ده، مور خو بیا مهربانه ده، خو بیا د مهربانۍ نه خپل اولادو ته نه غواړي ضرر ورسوي، اولاد وطن هر وګړی بیا د اولاد حیثیت ورته لري چې څومره په مقام باندې لوړي. نو یو وهم دی د نارینه وو هم دی، بل یم هغه تعصب د ښځو په مقابل کې چې ځینې نارینه یو غلط تعصب د ښځو په مقابل کې لري.
د تاسو په نظر څه کول پکار دي تر څو ټول په دې پوه شي چې ښځې او نارینه یو ډول حق لري؟ دوی ته باید د ژوند اسانتیاوې یو ډول برابرې وي.
جوینده یا بندس که چیرې موږ هلې ځلې وکړو حتما د رنګ روړي د مبارزه، هیڅ حرکت بې رنګه نه پاتې کیږي، ځکه چې کله ته حرکت کې حتما یو څه لاس ته راوړی دی، یو څه په خاطر حرکت کې موږ که مبارزه د ښځو د حقوقو په برخه کې مخې ته وړو، حتما به په مخ ځو. خپل غږ جګېوو نړیوالو ته، د افغانستان خلکو ته، د افغانستان د خلکو ته غوږو خپل غږ سي، او هغه هم د سیاسونو یې هم د دولت مردانو. خپلې هلې ځلې کو، نو خدای مهربانه دی چې یوه ورځ موږ هم د یوه ودان سرلوړي افغانستان شاهدان اوسو.
که ښځې ته احترام وشي، ورځې ونمانځل شي، حق ورکړل شي، دا به څومره ښه وي. او هغو نارینهو ته چې د ښځو په ارزښت باندې خبر نه دي، تاسو څه وایه؟
ښځه مور ده، که هر څوک خپلې خور ته، مور ته، مېرمنې ته، لور ته احترام نه لري، اول د ځان ته فکر وکړه که دا میرمن نه وي یا دا مور مې نه وای، زه به دې کومه کېدم. او نن که دو موقفو ته رسېدلی یم که یا ښه دیقان یم، ښه تجار یم، ښه سیاست مدار یم، یا په هره برخه کې زه ځان ډېر پیاوړی ګڼم، د چا د برکته دی؟ خو یوې مور روزلی یم. پس زما پیام دی ورته چې لطفا د خپلو میندو خویندو په قدر پوه شئ، پرېږدی چې دی د تاسو په څنګ باندې، تاسو ته یو ځای د ژوند چارې په خوشحالۍ مخې ته یوسي. که سیاست په برخه کې در سوداری خورم، مورم، نورم، میرمنم، پریږده یه. زه فکر کم چه دیوه لاس نه تاک نخشیجی، کله چه دوه لاسه که حقوق برای زیاد ده یه. ده افغانستان ده آباده، ده افغانستان ده سرلوره، ده افغانستان ده سیال، ده سیالی که دو بخاطر بانده لطفاً تاسو میرمنو ته زمینه مساعده کوي چې دی کار وکا، زحمت وباسي، او خپل وطن د تاسو سره په ګډه سره جوړ کړه. که د ښځې عزت وکړي، پروردګار به د تاسو عزت وکا، او تاسو به د کامیابۍ لاره د تاسو په مخ خلاصوي. او که نه چې خنډ جوړوي ځانو ته، زه فکر کوم هغه به په ځای د دوچګنډه تاسو خلاصه کړي، یا به نور هم کلکیږي او د چالشو سره به مخ کیږي.
قدرمن دوستانو، و ما غوښتل چې د ښځو د ورځې د نمانځلو په هکله له طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدلو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420221400. دا و د دې اونۍ خپرونه تربیه ښې چارې.
اساسی او بشری حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی، د اساسی او بشری حقوقونو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د ښځو د نړیوالې ورځې پاک خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې د ښځو د ورځې نمانځل د دوی بشري او اساسي حق دی. راځو خپل میلمه ته. په پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خپرونې ته. د مارچ د 8مې نیټې د ارزښت په هکله چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوې ده، راته وغږېږي.
په 8م د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال لمانځل کیږي، د ښځو د ورځې په نوم باندې، او د ښځو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو 8م د مارچ دا یو نړیواله ورځ ده، او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځې مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د دې ورځې نمانځل د دوی په حقونو کې شمېرلی سو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې، او هم په اسلامي نصوصو کې، په اسلامي احکامو کې د ښځو حقونه جوت دي، واضح دي. موږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځې لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولی شو ووایو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځې په حیث ترې نه لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، که شرعي حقونه دي یا که قانوني او حقوقي حقونه دي، دې ته توجه ونشي. زه فکر کوم دا به ستره جفای له مېرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یوه ورځ ولمانځو او نور حقونه ته توجه ونکړو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه کې یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې، تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلود چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انسان ټولنې باندې تعلیم فرض وګرځوي. نو دا په دې معنا چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوې ده، له تحصیل نه شوې ده، او بې تعلیمه ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیمه انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یوویشتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره ده، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي، او ملت چې نیمه برخه یې میرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محرومې نه کړي.
بله، له میرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د میرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له میرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفي اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي د میرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې. هم مادي منفي اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کاچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټيږي، دا به په کور کې دیننه څومره بد اثر کوي؟ په ما خبره د یو شمیر نارینه و ته برته لاس دی ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیری دي او لوړان دي، لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړی و.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغه سی وو. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه، دولت او پر راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه میرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډېره منفي اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه هغه ورونه چې دوی میرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې، یا د میرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډېر په تکلیف وي، ډېر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کېږي. بالاخره دوی پخپله ژوند به هم ډېر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونو نه چې دوی لمرمن سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې خپل مرمن سره ښه رویه ولري، خپل مرمن سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوی خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خوښنۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجودې دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حقونه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کوي، یو نارینه یو مېرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. که چېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح ته دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
bale تاسو په خپل خبرو کې ډیر کی مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومان روزنه و، کله چې په کورنۍ کې توتريخواله یې هغه عمل دی، عملات یې هم بیرون په ټولنه کې لخدو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی، طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راته وایئ چې دغه ماشومان به پراتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور او پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی.
متاسفانه متاسفانه په دغه یو محیط کې، په دغه یو فامیل کې کچېری یو ماشوم استرکیږي، دا دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل لري ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي، او دا د دولت مسؤلیت ده، په اجتماعي شکل باندې، په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګران ده. که چېرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي، او نارینه د خپل مېرمن حق نه خبر نه وي، او یو مېرمن د خپل نارینه حق نه خبر نه وي، او په دغه یو محیط کې بیا ماشومان ستریږي، په دغه یو محیط کې بې شخصیت لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کېدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي اړخ نه سړی د مسلې ته توجه وکړي. نو دا د دغو ماشومانو سره یو ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیمه مېرمن، یو با تحصیله مېرمن کولی شي چې هم د خپل حقونو ته، هم د خپل ماشومانو حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخې ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترنه هیله لرم چې دې برخې ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده، او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونو نه د زمونږ مسلمان خويند نه به برخه کوي، د دې ترې دغه حق ورکی.
bale مونږ او تاسو د دې شاهدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې، او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل شول، یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی مېرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده، او دوی مجبورې دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کول هم د مېرمنو حق ګڼل کېږي. نن ورځ هماغه ورنه اخیستل شوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه مېرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري، د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې مېرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري په کور کې، ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړې ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه مېرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري، چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې، محیط ورته باید مساعد شي د کار کولو په هره برخه کې. اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په د شریعت په چوکاټ کې، او د شرعي نصوصو د احکامو مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نشي، څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نشي؟ دغه مېرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نشي چې هغه افغان مېرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه مېرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کېږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کېږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کېږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښولی شي. او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کېږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کېږي چې د اوقدمندۍ تګلوری، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو، چې د شریعت په اړه هم دوی کولی شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون د اجازې. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید وړه ونه ګڼل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه مېرمنې جوړوي، او مېرمنه ده چې کولی شي خپله کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې نن سبا چې زمونږ لوستې ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نسي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له موږ نه اخیستل سوی دی، همدې لپاره ډیرې زوریږي. دا به د دې لامل نسي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدوي سي؟
طبعاً چې عقدمندان پیدا کیږي، او دغه عقدمندان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا عقدمندان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کېدای شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري، یا مثلا نور خود نه ولري. یا هم زه دا تکراروم، د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کوم چې دې برخې ته توجه وکړي، او پرې نږدي چې عقدمندي پیدا شي، پرې نږدي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي، ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدي چې دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي، او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون دی منگو تاسی موضوع اتم دی مارچ و کراسو دی تاسو خپل شخصی جوان تا، آیا پا کور که دی کور میرمنو تا اتم دی مارچ چی دی خزو نریوال او راز ده تاسی ارتن منزی؟
یوازی اتم دی مارچ نه، زه خپل شخصی نظر که زمان پخته، نو زه پا دی فکر که پا دی کوشش که ما چی هر او راز می خپل دی میرمنی تا حقا قانونی او حقا شعی حقوق حقوقی چه واقعا حق ده، انسانی حق ده، شرعی حق ده، قانونی حق ده، آغا ورتزه ورکم. زه په دې فکر کې ما چې هر ورځ لمرمن سره مې چې تعهد کړی ده، په عقد نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې، چې دا ژمنه مې ورسره کړی ده، په دې ژمنه وفادار پاتې شم، او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغه سي چې ژمنه یې کړې ده، په عقد نکاح کې هغې ژمنې ته وفادار پاتې شي، او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي، او هم خپل ژوند کې دې خپل مېرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې د یو ښه ژوند کولو، د یو خوشحاله ژوند کولو زمینه برابره کړي.
بله، دغسې مناسبتي ورځې چې تاسو په کور کې نمانځئ، د کورنۍ مېرمنو ته ارزښت ورکوئ، خپله بیا څومره د آرامۍ احساس سره کوئ؟
زه فکر کوم چې ما له خپل ځان یو مسؤلیت رفع کړی ده. زه داسې فکر کوم چې دا زما مسؤلیت ده چې د زما د مېرمنې تک هر ډول حق ورته متوجه وي، او هر ډول حق په ما باندې واجب وي، هر حق چې زه ازاده کوم، په دې باندې زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم، په دې باندې داسې احساس کوم چې ما له خپل ځان نه یو ډېر ستر مسؤلیت رفع کړی، او زه د ازادۍ احساس احساس کوم زه یو خ فکر احساس کوم زه یو داسې احساس کوم چې ما وشو کولای چې زه د خپل ارمن رضایت حاصل کوم
ل خپل ځوان نمو د تاسو لپاره برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوي د خپل ځوان تجربو نمو د ټولنې په سطحه نارینه او طبیعت کورنۍ په سطحه دوی ته څوایي
زما میرمن الحمدللہ تحصیل لري تعلیم کړه او زه په دې باندې ډیر خوشاله يم زه په دې باندې ویاړم زما میرمن په کور کې زما د اولادونو په تربیه کې زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم زه هغو افغان و رونو تا دا ویل لرم او دا غاق که امور بانه چه که تاسو دغه ډول تجربه نلره یا مثلا تاسو ستاسو فامیل سواد لارزخت نبی برخی نو زو دا هیل لرم که نچه دغه حق ارتوار کی او دیو خر جوان کولو خوند احساس کی دیو با شخصیت جوان کولو دیو آرام جوان کولو او همدارنگ دیو سمیمی جوان کولو اغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم یو خو چاپیریال کې په یو آرام چاپیریال کې په یو صمیمی چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان ستړي شي
بله تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي لکه څنګه چې تاسو خبرونه ښکاره سوله تاسو آرام ژوند سره لري مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستئ
متاسفانه واقعا دا زاورون که خبره ده زما کوچنی لور ده چې تروسه مکتب هم نه ده اما سکال غواړم چې په خونځي کې شامل کم اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونی په خونځي کې وي شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس به تعلیم دي زه د دوی درد احساسوم ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم چې هغه ما باندې حق لري هغه په خپل والدینو باندې لومړی حق لري او بیا په دولت باندې من حیث دی او انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګ نور حقونه دي د دې زمينه او مسایله کې او اوس ورته دغه زمينه مسایله اندازه دا درد احساسو مواقع چې دا ډیر ستر درد ده هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلای چې حقونه نه محرومه وي او لورکۍ ترې نه حق وړي او پلار یې ورته نشي ورکولای نو دا واقعا زورون کې خبره ده او دا د یوې انسانی ټولنې سره ستره جفا ده
ډیره زیاته مننه تاسو ژوندې سلامت اوسئ
تاسو نه مننه
قدر من اوردونکو دا وانه نه دی اساسي او بشري حقوق خبرونه لمک سره میلمه و دی خصوصي پانتون دی حقوق دی پانځي استاد عبدالعظیم صافی نو موري ویل چې خزو دی ورځین منزل دی دوی اساسي او بشري حق دی تربیه مو په لاس پارو پرځ کې چیاست خوشاله او بریالي اوسئ
یاسی Yeah.